سلامونه ستړي مشه تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوریزه فرید سیالم په دې خبری مجله کې درڅ د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او راپورونه لرو. خو په پیل کې خبرونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې وښوده چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزې ډلې ځپلی شي. د پنټاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو استل د دې ښکارندوی کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي دي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بېخبري ښودلې، خو د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د دوهې له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیری بللی و. د طالبان حکومت وایي له کابل ښاره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نمري معاونیت له دفتره خپور شوی دی، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خودزاده د حکم په اساس د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر چې کسب زدوی ورته به د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. د طالبان حکومت له کابل ښاره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې مهال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړ کړي چې سوال ته مخه کړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه په لوګر کې د وروستیو سیلابونو سلګونو مصیبت ځپلو کورنیو ته بشري مرستې ویشي. د افغاني سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د ترکیې دا مرستې نن په لوګر کې د سری میاشتې سیمه ییزو چارواکو او د ترکیې د IHH خیریه ټولنې د استازو په مخ کې پر 300 بېوزلو کورنیو وویشل شوي. په دې مرستو کې اوړه، غوړي، خورما او نور خوراکي توکي شامل دي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی اجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بېساره پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخته ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس کتل شوی چې ترامپ له سپینی ماړۍ څخه وړی دی. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مټنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوي وو چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلی د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپیان شوي، خو دا شمېر رسمن نه دی تایید شوی. له وړ مورځې راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځینې جیک پوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 4.4 ټیټه 18، هرات آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 15.5 ټیټه 22، کندهار آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 25، مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 18 ټیټه 25، او جلال آباد آسمان برک د تودوخې لوړ درجه 24 او ټیټه 29.
وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. پنټاګون وایي که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو د ترهګریزو ډلو د له منځه وړلو وړتیا لري.
کوم برید چې لس ورځې مخکې د القاعدې په مشر ایمن الزواهری کې وشو، موږ نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسېدلی شو.
د بخنه نړیوال سازمان له طالبان غوړي چې د شیعاګانو د خوندیتوب لپاره د اقدامات زیات کی. له دې سره څنګه طالبان وایي د افغانانو دودونه د انجونو د زده کړو پر وړاندې خنډ دی. دا اتعامو په یو مرکه کې شربلې ده.
دا ټول هڅه بهاني دي چې جوړ کړی دي. متاسفانه دا حالت ډیر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کیږي خو د موږ انجونو سرنوشت لا ناروخانه پاتې دي.
او روزګان کې د مالی ستونزې له کبله د رسنیو کارکوونکي د دندو پریښودو تر شوي دي.
اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاتې 19 کسان ټول جواب کړل. د ماش په خاطر باندې موږ غوته ماش نه سور کولای.
تاسو د ازادي رادیو ته وګیاست. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال کال کالن پرون یوې خبری کانفرانس ته وویل تیر کال له افغانستانه د متحده ایالاتو د سرتیرو وتل د دې ښکارندوی ده چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي دي. خو دوی باور لري چې افغانستان ته لا هم لاسرسی لري. د پنټاګون یو لوړپوړي چارواکي ویلي که په افغانستان کې دوی هیڅ سرتری هم ونه لري کولی شي چې ترهګر وځپي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وشل کې دوروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیالوي د پیخي وخوده چې دوی په افغانستان کې سرتيري هم نه لري د ترهګرو ډلو زپلو ته رسیدای شي. کالن کال ویلی
زما په نظر کوم بریچ لاس ورځې مخکې د القاعده په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ ته ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې بریچ په دویم پلان کوم کې وشو. موږ نه یوازې القاعده بلکې نورو ترهګرو زمنونو ته هم دا وکړه چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او ان که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولای شو.
د خغلی کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسی جوړوي، داسې پریخي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپل کړي، کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بي خبري وخوده. خو په افغانستان کې د امریکا د بي پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاوري تیرې وباله. خو ویان دی زبیح الله مجاهد د خغلی کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال ویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوه هوکړه وو دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیک لومړیتوبونه تغییر کړي. د پینټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یواله په ډیر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او تر خوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای په خوانی مشر هم وو خپله یوه تازه مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ اتلانتیک کې خبره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه 40 میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دي او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروي مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
په افغانستان کې د امریکا مخکینی شارج دفیر راس ویلسون وای طالبان د افغانانو ملاتړ نه لري. هغه له ویلسون لسکای نیوز سره مرکه کې ویلي طالبان له دې عمله وخت نه دی رسیدلی چې ګنې د خلکو پراخ ملاتړ لري، بلکې قدرت ځکه ترلاسه کړ چې کلونه یې اوږده او سخته جګړه وکړه. راس ویلسون په افغانستان کې لشته ناخوالو سره سره د افغانستان لوستي او هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګو ونشوه په دې هیواد کې د بیا بدلون هلی بللې دي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
راس ویلسون چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال په افغانستان کې د امریکا شارز دافیرو واکته د طالبانو رسیدل د دې ډلې د اوږدې جګړې پایله بولي. خغلی ویلسون سکای نیوز سره مرکه کې ویلي دا چې طالبان قدرت ته رسیدلی په دې معنی نه ده چې ګنې د خلکو پراخ ملاتړ لري.
دوی له دې عمله وخت نه دی رسیدل چې غنی د افغانستان اکثریت خلکو غوښتل، بلکې له دې عمله قدرت ته رسیدل چې د نورو په پرتله سخته اوږده او په پوره ژمنتیا جګړه وکړه. بل خبره دا ده چې دوی د خلکو ملاتړ نه لري او له همدې عمله دوی او دا هیواد اوس مهال یو لړ سوند سره مخ دی.
له طالبانو په افغانستان کې د امریکا د دې پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ د څرګندونو په اړه وپوښتل، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې د ښاغلي مجاهد په ګډون ډیرو طالب چارواکو دا خبره کړې چې غنی واکتا د رسیدو لامل له دوی د خلکو ملاتړ دی. خو د طالبانو له دې ادعا سره سره د دوی اوسنی واکمنی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نیوکه او نظر څرګندول تر ډیره محدود شوي او خلک ځان سانسوروي، بیا هم له سختو نیوکو سره مخ ده. طالبانو د نجونو ښوونځي تړلي، ښځې له کار منع کړي او تر خوا یې د بشري حقونو په نقض د مخکني حکومت د سرتیرو او امنیتي ځواکونو او چارواکو په وژنو او د واک په انحصار تورن دي. دغه شان په طالبانو دا تور هم پوری کیږي چې یوازې د خپل ډلې کسانو ته دولتي چوکۍ ورکوي او د مخکینی حکومت ډیری کسان هم په کور کړی دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. مګر د افغانستان په دې شاریدلې وضعیت کې په افغانستان کې د امریکا په خوانی شارز دافیر هغه نسل چې د امریکا او اروپایي ټولنې د حضور پر مهال پرې پانګونه شوي، د افغانستان د بدلون لپاره یو هیله بولي.
دا په دې معنی نه دی چې زه دا فکر کوم چې د طالبانو سقوط نږدې دی، یا هغوی چې لویدیز پلوه دي، یا هم هغه کسان چې موږ پرې پانګونه کړې د واک نیولو ته نږدې دي. مګر زه تر اوسه هم فکر کوم چې دوی د میلیونونو کسان د بدلون لپاره یو قوت دی او وی به.
راس ویلسن که څه هم د طالبانو بیا ژر سقوط لري بولي، خو زیاتوي د اوس هم فکر کوي چې په افغانستان کې د بدلون لپاره میلیونونه روزل شوي کسان شته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو نوري. بیا به هم په افغانستان کې تم شو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د شیعهګانو د ساتنې او امنیت لپاره د ژر تر ژره اقدامات پیل کړي. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې د شیعهګانو او هزارهګانو په وړاندې سیستماتیک بریدونه بشري جنایات بلل دي. یاد سازمان په داسې وخت کې اعلامیه خپره کړې ده چې د محرم په میاشت کې د کابل په شیعهګانو په شیعه مېشتو سیمو کې څو بریدونه او چاودنی وشوي. په ورته وخت کې د روسي او پیخو د قربانیانو کورنۍ د غمجن ورځو کیسې کوي او د جګړو له عاملانو غواړي چې د خلکو له وژلو او زورولو د لاس واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
نرگس سخیزاده د محمد سالم سخیزاده مشره لور ده. هغه کس چې د جمعې په ورځ د ماسپخین منځله دا کول ورسته لکوره وزي او مازدیګر شپږ بجې د سرکاریس په سیمه کې یو چاودنه ژوند اخلي. نرگس وایي پلار دکاندار وو او خپلې کورنۍ ته یې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو هڅې کولې. د نرگس په وینا پلار په کور کې یوازینی کس و چې کاري کاوه او د هغه له وژل کېدو وروسته پنځه کسیزه کورنۍ بې سرپرسته شوې ده. نرگس سخیزاده زیاتوي یوازینی ورور چې لا اتلس کلن شوی نه دی دوه کاله مخکې په یوه چاودنه کې معلول شو. نرگس وایي چاودنه د دې د پلار د دوکان او یو بل دوکان ترمنځ شوې وه.
چاودنه وشوه، ډیر وحشتناک غږ یې درلود او حتی زموږ کورونه یې وخورول. څو ځله مې پلار ته زنګ وکړ، ځواب یې را نه کړ. حجاب مې وکړ او د دوکان لور ته چې زموږ له کوره یو کوڅه لرې دی منډې مې کړه. عمارت کوڅه تړلې وه، خو ما بیا هم ځان دوکان ته ورسوه. هلته چې ورسېدلم وضعیت ډیر خراب و، هر طرف ته شهیدان او ټپیان وو، خو پلار مې پکې نه و.
د نرگس په وینا د پلار بیروح جسد څو ساعته وروسته د کابل په استقلال روغتون کې پیدا کړ. نرگس د طالبانو له حکومته غواړي چې د امنیت لپاره د ډیری هڅې وکړي. هغه د جنگ له ټولو عاملانو غوښتنه کوي چې د عامو خلکو له وژلو او زورولو د لاس واخلي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې ژر تر ژره د شیعهګانو د امنیت ساتلو په خاطر لاس په کار شي. دې سازمان ویلي طالبان مسؤول دي چې د غیر نظامیانو د ساتلو لپاره ټول اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څېړونکي زمان سلطانی د هغو وروستیو بریدونو په غبرګون کې چې په شیعه میشتو سیمو کې یو سل شل تنه مړه او ټپیان کړل د غندنې تر څنګ ویلي په شیعهګانو سیستماتیک بریدونه بشري جنایت دی. هغه هم دراز ویلی د چپتی روکلنو کې په دې مذهبي لګکیو ګڼ بریدونه شوي او د مخنیوي لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. ښاغلی سلطانی زیاته کړې اړتیا ده چې د واکمنو په توګه طالبان د دې بریدونو په اړه بیړنۍ او بې پرې څېړنې د نړیوالو قوانینو او معیارونو په اساس وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې د جنوبي اسیا د څېړونکي له قوله ویل شوي هغه کسان چې په دې جنایتونو کې لاس لري باید په عادلانه او غیر نظامي محاکمو کې له اعدام پرته له عدالت سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اګست په اومه راپور ورکړ چې په وروستیو بریدونو کې چې داعش یې مسؤلیت منلی 130 تنه مړه او ټپیان شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په اعلامیو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیرې په جلا توګه نه دي یادې شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې هم همداراز راغلي دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لګکې د طالبانو په امنیتي ادارو او حکومت کې هیڅ استازی نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان له دې مخکې هم د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په 2020 کال کې د هزارګانو د هدفمند وژنو په اړه یو مستند خپور کړی و.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
افغانان زده کوونکي او ښوونکي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ناسمې بولي. د طالبانو د پوهنې د سرپرست وزیر نورالله منیر پرون ویلي وو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندښت د کلتوري محدودیتونو له امله دی. طالبانو له تیر یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندولو د پریکړې بېلابېلې پلمې کړې دي. زیات په دې راپور کې واورئ.
طالبانو وقته ل رسیدو وروسته ل تیری وکال رئیس د نجونو د ښوونځیو د بندولو پاړه بیل بیل لاملونه پوګه کړي او تر ټولو تازه د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونی دي. نور الله منیر پرون دوشنبه خوستا د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي، خو افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. یو ښوونکي نیلوفر وایي
هیڅ سند نشته چې طالبان وایي موږ خلک قانع کوو. همدغه اوس موږ خپلوانو له دې عمله چې نجونې ښوونځي ته نشي تلای خپل ټول شته پرېښودل او ګاونډي هیوادونو ته د خپلو نجونو د زده کړو لپاره کډه شول.
کابل میشتې فروزان د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ردوي او وایي طالبانو له راتګ وړاندې میلیونونه نجونې ښوونځیو ته تلې او زده کړې کولې.
په نظر ما هیڅ مشکل فرهنګي وجود
نه زمالاند، هیڅ فرهنګي ستونزه نشته ځکه د جمهوریت پر مهال انجونو درس ویلې، تحصیل کاوه، کار کاوه او لسړی سره یو ځای په ټولنه کې په ټولو چارو کې شریک وي،
ترجمه خود شریک بودن.
د طالبانو ویان زبیولا مجاهد او د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد راین د دې راپور تر خپرېدو د خلکو د نیوکو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه بېلابېلې خبرې کړي، کله یې شریعت بهانه نیولی، کله یې نصاب، کله هم د بودجې کمی او تازه کلتوري محدودیت. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو د راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو د دولسم ټولګي زده کوونکي تمنا چې طالبانو پرې ښوونځی بند کړی نو دوی غواړي چې هر څه ژر ښوونځي بیرته پرانیزي.
ما می خواهیم بپرسم که مشکل در کجا
است؟ وارم بپختم سونزه چی ریده؟ چی خونزی نپراید نیستل کیگی؟ لیسلام امارت از ما خودنه داده چی؟ دینجونو پر مخت خونزی و دروازی پرانیزی؟
های مکاتب را بروی دختران بکشایند؟
اخوا د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمنی لشپیگل مجلی سره مرکه کی ټینګار کړی چې افغانان غواړي لونی خونزی و تولاړی شي. کاغلی کرزی ویلی لشپګم ټولګی پورته دنجونو د خونزی و تړل د پاکستان پلان دی. کاغلی کرزی په دې مرکه کې زیاته کړې د نجونو د زده کړو بندول د منځوي افغانستان په معنا دی چې ونشي کولای په خپل خو ودرېږي. د ښځو له زده کړو پرته د عمر شوي هیواد په توګه یو، سره له دې چې هر ورځ په کور دننه او له بهره له طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کیږي، مګر تر اوسه په دې اړه هیڅ کوم څرک نشته. له دې وړاندې طالبانو په دې اړه د یوې طرحې جوړولو خبره هم کړې، خو ښکاري چې هغه هم یوازې یو بهانه وه.
په راپور کې مو اوریدل چې ټول افغانان زده کوونکي او ښوونکي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه باندې د طالبانو د پوهنې وزیر څرګندونې ناسمې بللې وي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون ویلي وو چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندښت د کلتوري محدودیت له امله ده. زما همکار احمد تکل په دې اړه له یوې مدافع او فعالې او د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتو څانګې له مشرې تورپیکی آریان سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو دا ادعا څومره رښتینی ده.
د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا و چې د کال په پوره کېدو سره به د اقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یو نوې کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې د هغه په اساس به ښوونځي پرانستل شي. خو متاسفانه دا هسې یوه پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړي ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاس ته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلي دي او په داسې یو طرحې باندې کار کوو چې د هغه له مخې به اسلامي حجاب جوړ کړو، تر څنګ د نصاب اسلامي کولو خبره کوله. حال دا چې تعلیمي نصاب د افغانستان له پخوا نه اسلامي او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ داسې مورد نه لرو چې هغه د اسلامي
تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولی، یعنی هر څه چې په پخوانی حکومت کې وو د دوی له نظره د دوی په تعبیر باندې هغه متفاوت و یا د دوی په معیارونو برابر نه دی، اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران دانه غواړي. دا خبره څومره حقیقت
ده؟ ام دا وایم چې کچېری موږ په پرختیا هم د دوی د خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، موږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو موږ سروي وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډیره د سنجونی لرو چې ماستری ته کچې پورې زده کړې کړې دي. ځخپل چې دا د افغانستان لاغ ولایتونو نه یم چې په کلیو باندې کې موږ ژوند کړی ده، په کلی کې مکتب لوستای ده، موږ لسانس کړی، ماستری هم کړی ده او تر دې لا نور هم خپل چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. همدارنګه ما د کورنۍ نور غړي چې دا اوس په لری پرتو سیمو کې اوسېږي، هر یو یې په تیر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعال وي، لوړې زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو، د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي حجاب د جوړولو په بر پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړ کړی، دا یو بله پلمه ده. حال دا چې د یو کار په اوږدو کې موږ ولیدو چې ډېر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې له امارت نه مطرح کړله چې نجونو ښوونځي پرانیزي، دینی علماو دا مسله مطرح کړه. که چیرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع په بار بار مطرح کوله او دا غوښتنه یې له امارت نه کوله چې ښوونځي پرانیزي. دا په دې معنا ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خو دا هسې دوی یوه پلمه جوړه کړې ده تر څو دا ښوونځي دوی تړلي وساتي.
احمد تکل و چې د نجونو د تعلیم د مدافع او فعالیه او همدارنګه د پخوانی حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتي څانګې له مشرې تورپیکی آریان سره د مکتبونو د مسایلو په اړه باندې مرکه کړې وه.
له خبرونو ور اخوا
اورزګان کې د رسنیو کارکونکو وایي چې د دندو پریښودو تاړ شوې دي. لبلې خوا د طالبانو سیمایز چارواکي هم د رسنیو اقتصادي ستونزې مني، خو وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالي شوي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په اورزګان ولایت کې د رسنیو یو شمېر مسولین وایي د اقتصادي ستونزو له امله خپل ډیر کارکونکي ګوښه کړي او یو شمېر نور یې په وړیا توګه کار کوي. دوی خبرداري ورکوي که وضعیت همداسې دوام وکړي شایي ټولې رسنۍ خپل فعالیت ته ودروي. په دغه ولایت کې د سلام روزګان خصوصي راډیو مسول بریالي انصاري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د اقتصادي ستونزو له امله 90% کارکونکي له دندې لرې کړي.
موږ سره په تیر وختو کې څلور ویشت کسان خبریالان سره و چې تقریبا لس کسان ته موږ معاش ورکولی او ځینې جنور سره په وړیا ډول باندې کار کولی. اوس یوازې 15 کسان لرو چې پاته 19 کسان مو ټول جواب کړل د معاش په خاطر باندې چې موږ هغه ته معاش نه شو ورکولی.
له دې سره په دغه ولایت کې د پیوستون غږ راډیو د نشراتو مسول شاه محمود همدرد وایي له دوی سره زیات شمیر کسان اوس په وړیا توګه کار کوي او یا هم دومره معاش ورکول کیږي چې هغوی ته بسنه نه کوي.
دغه و یا ته کسان چې اوس دلته زموږ سره کار کوي د دوی لپاره هم داسې معاش نشته چې د دوی بسنه ور باندې وسي. کومې کورنۍ ستونزې چې دی لري د اقتصاد په برخه کې هغه ستونزې ورباندې حل سي، یا هم نه ورکول کیږي یا هم ډیر کم اندازه ورکول کیږي.
د رسنیو مسولان پر افغانستان له واکمنو او د رسنیو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې له رسنیو او خبریالانو مالي ملاتړ وکړي. احسان الله ملسمال چې په اروزګان ولایت کې د شمع راډیو مجری مسول دی، ازادي راډیو ته ویل کچېری وضعیت همداسې دوام وکړي نو د ګڼو رسنیو دروازې به وتړل سي.
که رسنۍ د اوسني بد اقتصادي وضعیت سره مخ ډیره سخته ویره ست چې دا رسنۍ به په اروزګان کې دا به تړل کېږي او دغه شلکلن لرستراړونه به موږ د لاس ورکو.
په اروزګان ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي مسول لطیف ظاهری له نړیوالو مرستندویو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اروزګان ولایت کې له میشتو خبریالانو او رسنیو سره مرسته وکړي.
نو زموږ پر نړیوالو مرستندویو بنسټونو او په ځانګړې توګه د رسنیو پر ملاتړو بنسټونو غږ دا دی چې له افغان رسنیو په ځانګړې توګه په اروزګان کې له میشتو رسنیو مسولانو دفترونو او کارکوونکو سره مالی مرسته وکړي تر څو دوی بیا راپورته سي، بیا پر خپلو پښو ودرېږي او بیا هغه مسؤلیتونه چې د دوی ورلغړې دي په ښه توګه سرته ورسي.
هاخوا پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر اروزګان واکمن طالبان هم په دغه ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې هڅه کوي د رسنیو ستونزې حل کړي خو تر اوسه پورې په دې کار نه دي بریالي سوي. د بی پی جی خبریالانو سازمان او د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې د سروې د معلوماتو له مخې چې د 2020 کال په ډسمبر میاشت کې سروې ترسره کړې، له 1530 رسنیو 211 چاپي تصویري او غږیز رسنیو د بیلابیل ستونزو او د غراس په ځانګړې توګه د اقتصادي ستونزو له امله تړل سوي دي. د دې سروې له مخې په افغانستان کې له 1490 خبریالانو له جملې څخه 15928 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بیا به هم په اروزګان کې تم شو. په اروزګان ولایت کې د 90 میلیون افغانیو په ارزښت له روغتیايي مرکز سره د طبي او غیر طبي توکو مرسته وشوه. د اروزګان ولایت روغتیايي مسؤلین وایي دغه مرسته د یونیسف له لورې شوې چې هلته به زمو په نوم د یوې انجو له لورې په روغتیايي مرکزونو وویشل شي. په دې ولایت کې د مو موسسې ولایتي مسؤول عبدالبصیر مولوي زاده ازادۍ راډیو ته وویل چې په یادو موادو کې طبي او غیر طبي توکي شامل دي.
مونږ د سلور سو شاوخه پوستی سی چې لرو پاغه کې یو نارینه او یو خزینه کار کوي. هر یو تر دغه یو وخت ورکول کیږي چې د تعلیمات سی ورکوي خلک ته عملی خوخی دغه متوازن غذا جوړوي او هغه ته نمایش ورکوي.
اوس هم تاسو غږیز پیغامونه
تعلیم سره هیڅوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کولونو کې نه داخلوي. او زه زړه وایي سکولونه هغه شي اس یو بهر نه د سیسه لا به چې موږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپل اولادونو به تعلیم وکړو، په هم بچو جنکو هم په هلکانو لکه څنګه چې په نورو اسلامي ملکونو کې کېږي. او دا هسې یو بانه دی خپله ماده چې بعضې خلک نه غواړي په هغې پسې څوک کور ته نه ځي چې راشي خپل لونه په مکتب کې په زور داخل کړي.
موږ له دې عمارته څخه هیله کوو چې غنم ډېر ګرانه دي، تاسې ولې ځانه پوکوئ، ولې نرخونه نه راګرځوئ؟ بل ملک ته یې نه پرېږدئ، بل ولایت مه پرېږدئ چې ارزانه شي. خپله غله شي باید موږ بر ملک ته ولاړ نه شي، پرولې بل ملک ته ولاړې نه شي. زیدران پسرا روان دی په کاشا کوي نورو لارو ته پریدي نورو لارو ته اړوي.
خرور د طالبانو مداهله د جديد د په بارډر کې چې کوم مشکلات دي به حل کی. د دې په وړاندې باندې خلک بي عزت کیږي، سود سر بي عزت کیږي. وای تذکيري مو د امارت په نامه دي، اول تذکيري مو د امارت په نامه د جمهوریت سړول دي، د امارت په نامه یې کړی دي. اول ته به د خلکو مشکلات ته هم نه کوري.
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته د پیغام پریدم چې د لوړپوړو چرواکو څخه دا وختن لرم چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخیستل کیږي. دا خو مخکې په جوزا کې اخیستل کیږي، اوس څنګه وزن ده؟ د چا چې کوششونه کړي زحمتونه دا ټول په اوبو کې لا حوصل. په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکوي.
زه د فرا د بلابولک د سیا ځنګل د کلي یم، حاجي جانغا نومېږم. وګورئ مسلمانانو وړونو چې دغه سره کم د دغه افغانانو سره ظلمونه کیږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه دی. دغه موږ غندو تیسې وګوره استی. او اوس د ازادۍ راډیو ته هم د خبرنګارانو ته وایم چې دغه ضبط ما پرې ایښی دی، اتمن بیا تیس نشروئ او ټولو نړۍ ته بیا ښه استی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
د ازادي رادیو په مخامنۍ خبری مجله کې مو خبرونه او راپورونه هم دومره وو. په استودیو کې را سره سلطان محمد سرور دی چې دوی به تاسو ته خبری مجله درواوروي. سرور صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. تاسو نه به په دری برخه کې واورو. تاسو ته مایک در سپارم، اوریدونکو سره تاسو خپل خبری مجله مخته یوسئ.